تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیرو درنو ریدونکو سلامونه نیکی هیلی چاره مو په خیر هیله مندم جوړ رو خو خوشاله او صحت مند اوسئ. یو ځل بیا ز د نوی خبرونه سره تاسو ته هر کله کومه خبرونه ته هیله مندم چې په نننۍ خبرونه کې تر پایه له ما سره ملتیا ولري. تاسو د تال او تال خبرونه اوریدونکو اوسئ او په نننۍ خبرونه کې هم موږ سره یو درون با شخصیت تمیل مده. بلې هو درنو ریدونکو زموږ نننۍ میلمه د ښاغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې له ډیر وخته د لیکوالۍ په برخه کې شاعرۍ په برخه کې او تر څنګ خبریالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار کړی دی. ډیره با تجربه شخصیت دی. راځو دوی سره مرکه کوو. د ژوند په اړه ډیر پوهیږو دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً او خبریالۍ کلرا پیل کړی دا او ترڅنګي شاعري څنګه پیل کړی خولي زمزمه هم کوي. پر دې سپ سلامونه وختونه مو په خیر خره لس خبرونه ته ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې ما سره ملي یو وخت مو را کړی دی.
ډیر مننه د ماجان تاسو ته او د زاد رادیو ټولو تنو اوریدونکو ته خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ ژوند په خیر وي. مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ.
ډیره مننه ستاسو د کور آباد په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځي مثلا مرکې ته موږ سره تاسو له بایک ویل تر څنګ تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خپرونو ته او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته یو نړۍ مننه کوم.
همدغه ادبي خپرونې دي او همدغه فرهنګي فعالیتونه دي چې خلکو ته یوه انګیزه ورکوي خلکو ته شعور ورکوي او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو نو هغه همدغه ستاسو غوندې د خلکو برکت دی چې بېرته فرهنګیانو ته ادیبانو ته لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغوی وغږېږي هغوی خپل هغه احساس او هغه عاطفه او هغه تخلیق چې دوی له ځان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کړي او نور خلک په دې پوهېږي چې هغه ادبیات څه دي ژورنالیزم څه دی فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي شعر لیکل څه دي. نو دا ټول د راډیوګانو بیا خصوصا د دې بیان د ازادۍ د سرچینو برکت دی. نو له تاسو هم مننه دي برخه کې تاسو موږ سره یو اپ یو بیره کې سپاره یاست.
نور څه خو په هر حال خو زه تاسو د زمزمو ډیره سخت علاقه مند یم. یعنی د تاسو ټول د کار برخه خوند را کوي خو د زمزمې څه کوي دا نو یو بل بیل خوند لري. ان شاء الله خبرونه کې وای وای یو دوه کوچنی کوچنی غندې زمزمې به هم له تاسو ولرمه. پردیس صاحب د تاسو په اړه هر څوک پوهیږي معلومات لري تاسو شعرونه کار مو مسلک مو هر څه واضح ده. غواړم اوریدونکي په دې پوسی چې له کومه وخته له کوم سنه تاسو ډیر علاقه درلوده او دغه علاقه د برخې ته شعر شاعري ته لیکوالي ته لکه خبریالي ته له څه تر نه پیدا سو؟ راډیو ما اوریدله. یعنی پخوا وختو کې مختص وختو کې به راډیو او ټلویزیون خو په وروسته وختو کې پیدا سو او یا هم کم داسې خوښېدل مو کتابو د شیانو سره ډیر علاقه درلوده.
د سې د چې د سین په حساب خو وایم چې زما سین د اتل سونه په پورته شوی وو چې زه دغه محل د سې یو لارویانو سره د سې ډلګي سره مخ وم چې هغه شعرا او لیکوالو فرهنګيانو اور خدای را کړه وایم چې زما زګیدل د سې کورنۍ کې چې هغه ټول فرهنګي خلکو لکه د هیواد په کښې وړي نوموته شاعر شفیع الله بابرزه صاحب زه د په کورنۍ کې پیدا یم. نو هغه ټول تجربه ته چې هغه د زمنګ د شعر د لیکلو وړي رسانوم دي بابر زی صاحب. نو زه د په کورنۍ کې بیا د هیواد یو بل ډېر نوموتی د حماسي او انقلابي او ناتیه شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلګزیوال صاحب په نوم خدای دې یاد په خیر لري. الله دې هغه ته ډېر عمر ورکړي. سره د بابر زی صاحب زه د هغه زما کاکا و. نو زه بیا بېخي د هغه په کورنۍ کې پیدا. بابر زی صاحب مشون ماما دی غټه کې کورنۍ یو، خو کاکا مې زه بیا بېخي د یو کال خلک یو. نو شاعری کولا خصوصا نغمی او منگل شی بویا لیوا راڈیو کی دودی داس اندر اوری دی بیا بند نور ترون او ماما گانو پرتلا منی دوی ډیر خوخه ده کنه مګو چې داری راتیفی خلق دی او رختیا ډیر راتیفی او نورو بیا چې کله خونځی ته لاړو نو دازما غک د سیلو ګډیر خو خلکو ته پته وسی دغه خده. نو بیا بزا غنن دغه کې د مکتب کې بزا د ترانی ریټیم غړی شوم او ما سره د درې ملګری نور چې مونږ به د شنبه تر پنجشنبه په هر ورځ کې باندې بدله ترانه ویل. ورو بیا کلی کې چې به کومه مشاعره فرهنګي ناسته شو یا د کلی نه بلک لري او بل کلی کې و نو موږ بلل کېدو هغه سبا مو خپل شعر یا ترانه یا ناد شریف به مو ولوس. دغه سي دغه کړې زمنګ را دسي آزاد شو سي موږ هغه سیمه کې کوم راډیو غانې و دا به مو وريدي د وي خبرون ته مو زنګونه وهل. نو ورو هغه زنګونه دسي شو سي هغه سیمه کې وو پیژندل شو سي را خلک خ شعر لري یا خ غږ لري. نو بیا خپل غوند تناسو تور بللو دا کړي دا غسډېره او چاته شو ډېره شو بیسیکلا ما علاقه به د دې جن ادبیات سره پیدا شو. زه به ادبیات ولول لمزه کال ته شعر دی اغل ته د شورا او پکلا لیک لوست دی اغل ته فرهنګي ناس دی ولاړ دی. نو ما به په کانکور کې ممدا انتخاب وکړم بل خر ادبیات ته کامې شو به میا شاد ادبیات لوست. نو پاره جریان کې بیا جلال آباد خار کې د ختیځ ادبي بهیر ډېر لوی بنسټ تیز منګړې شورا ډیر خبر یاله ډیر دوستانو ته ډیر څه زده کړی دي. نو هغه بیاس موږ د پاره یو ډیر لوی مکتب او ډیر لوی درزی ځای وو. هلته به په شعر کره کتنې په نثر کره کتنې مشاعرې لوی غونډې ناستې فرهنګي لمانځنې دا ټول به مو هلته کاوه. نو ډیر شیونو باندې سر خلاص شو او بالاخره له هغه وخته نو بس بیا دغه بیخي داسې پکې ونه ختو لکه د سلی خو ډان شو سي. همالته به د هغه ځینه خلکو راډیوګانو ته بللو مشاعرې ناستې بیا مې په خپله یوې سیمه ییزې راډیو کې هغه ادبي خپرونو باندې ورننوتم. هغه بیا داسې شومه سي پنځه شپږ اووه کاله تجربه مې هلته ترلاسه کړه. خپرونې شوې بیا همداسې پسې د هېواد په کچه بیا ووایم سي چېرته لویه وړه غونډه او مشاعره به ونو بس بیا به دوستانو ملګرو بللو. نو بس لا غزه دا بهر شروع شو شکر تر اوسه پوری پکې بیا اخته یو نو شیرم لیکو تر نو مم کو فرهنګي مجالس ته بم تور بیا خو سره به سفر شون وسه واز دا انلاین دنیا را فاتې دا دلته دلته خپل احساس شریکو
پر دې سپتاس دی یو سات خبرونه پختنه ټول په 15 دقیقو کې را خلاصې کړې. بالکل ډیر دیر لنډ راتا پختنه دا دادی ما په کورنیو کې ډیری وخت د موږ تاسو پلارونه او میندې کله نا کله د موږ د مسله کله هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکې ووایو هغه سره یو څه مخالفت کوي. آیا د تاسې په کورنۍ کې ماشاءالله شاعران لیکوالان ادیبان ډېر وو د کورنۍ کومې غړي تاسو سره مخالفت ونه کړي سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي؟
نو ما چې کله بیا لکه د دې درسونه لګو ویلې بیا په مکتب کې ترانه ویلې بیا دنه د کیسه وګدښو ما وخت یاد او کچې راډیو ته په موزنګونه واه مونږ به بندارونه کې برخه اخستا. نو هغه به زه کله خار تر له به غټ رسنه او تسلا له غلط غټ مشایرو تلا له نو به مو کور کې یو نشي البته ډیرو مثبت بو مشران ورونو د راس پلار می ام دې دوه ترونو می سينو نه می واسل نو دوی ما سره ډیر زیات مخالف ان تر دې چې زنه زنه مرمنو په دې په دې زمنګ په غټه کورنۍ کې هم دای خنه ګړل شي راځو زه شیرونه وایم یا زه ترنوم وکم ډیرو بکله کله تمسخر وک ډیرو بکله کله په غوري ژبه وکاله ولا ډیرو بل خپل ګوندیو کې باس کوم چې ولا اساسو الګ سیده دای ولی دغه کله د سې شیرونه وای هغه سې شیرونه وای ترنوم کوي سندري وای نو دا مخالفتونه ډیر لګنه چې ډیر زیاتو خو ما خپل مسیر نیول نو وم غواخل شوما وم مرتل شوما زما په جاب کې خبرېم کې دي خو ما خپل مسیر نیول او زه پوهېدم چې زه په سم لار روان یم نو بیا ورور چې زه کله ما د خپل شاعري د خپل ادبيات پونځي په لوستو او د خبريالې په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ یو ځای مې پیدا کړ دنده مې پیدا کړه او د بل فوګو بار نو هغه ورور د ټولنې کې شخصیت مې پیدا کړ زما پلار ته ډېر لور زېرو کې خلک ویل چې ته پلاني پلارې نو کلی کې به خلکو چې به د څومره سپینګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما په کلسې په راډیو کې چا خبرې وکړې نو د راډیو خبره خو ډېره منون کې که نه ولا راډیو کې دا وویل هغه وویل تانه مېلمه و بستانه مېلمه و نو بیا ورو ورو دې کلي کې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو نو زما له کور نه پرته به ډېرو خلکو زه خوښولم خو هغه کور ورته ډېر وخته پورې هغه مخالفت و خو بیا چې زه کله پسې یو سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم او هلته م خبریالي وکړه بیا د هېواد په کچه غټو غټو مشاعرو ته برل کېدم پر فیسبوکونو به مونږ سره زمونږ ترنمونه خلکو خپرول یا به غټو وړو جلسو کې مونږ سره خلکو انځورونه ایسته نو بیا زمونږ کور هم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لا روان نه دی هڅه چې دوی انتخاب کړي دي دا سم دي
او قدر دې مرو ورو ډېر سو تاسو مخکې یو ډېر جالبې خبرې ته اشاره وکړله چې له کوم وخت په افغانستان کې وم همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې حتی یوه هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې نو ما ته یې ویل چې دا شاعرانو ملایان سره نه جوړېږي یعنی له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلی دي ولیدلی مې دي چې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جومات ملا امام شعرونه هم ویل دا څنګه یو مسله ده
اوس جالبه دا ده چې زما د پلان او زما خبرونه نه قضا کېده خو که بېرته به ما په خبرونه کې ترنم وکړه موږ به د خبرونه کې زموږ د خبرونه اجنډا په جلال آباد کې دغه زه نوم واخلم خدای وکړه چې دغه د اصولو خلاف دی دا د انعکاس راډیو وه نو هغلته به موږ یو خپرونه لرله چې د خپرونې په اخر کې به موږ حتما یو سروکی به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو او د ټولې خپرونې خوند به داسې و که نه ډېر خلک به دلته په تمه اوسي دوی به اخره کې نن بیا کوم سروکی وایي نو جالبه دا وه چې زما پلار به ټوله خپرونه اورېده خو چې سروکی به پکې راغی نو ما ته به یې ډېر کله نه وی زموږ مور ته به ویل چې دې هلک ته ووایي چې دا سروکی پکې مه وایي که دا غزل وایي خو صحیح ده دا سروکی پکې ولې
نوره به یې راډیو بندوله
بیا تره چې مې و هغه د ما وویل که نه چې هغه د کلي ملا امام دی هغه وخته تر اوسه هغه به دا خپرونه نه قضا کول او هغه به دومره په لوړ غږ نیولي وه چې ټول کور به اورېده هېڅ به یې بل نه اړوله نو اخره کښې به هغه چې به دا سروکی واورې چې زما سره به کله به خاموش شو نو ما ته به یې بس هېسې یو سروکی به یې رایاد کړه یو سروکی مې یاد شي چې هغه به ما ته کله تکراروه چې ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګل جانې له دې وکړم چې زه به یې کله وکتمه ما له وایي پردیسیه ریدي یا ګله ګله ریدي یا ببو جانې له دې وړم نو ما ته به یې داسې تغنه غوندې به یې راکوله ما له وایي بېګا به دې مخه سروکی وي نه نو ما زه به غلی شوم چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نه کله
منصیب چل گیا شاعری چې باغ ناتیا شاعری دا او هغه حماسی شاعری دا نو هغه خپل ډلګۍ لرله هغه به دا ناتیا شعرونه لیکل او اوس هم ډېرې په سلګونو کې سټي د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي. د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې مونږ د موسیقۍ برخه کې لرو. یو ګل زمان استاد هغه و چې هغه نعتونه ویل په دواړو سترګو ړوند ډېر عجیب و. غریب نظمونه به یې ویل. منصف شرګزي وال جندر او امانت دا د پېښور کې ځینې مشهور ناخوانان د دې ټولې کیسټې به ورسره وي. نو هغوی هغه شعرونه ویل مونږ به دا شعرونه ویل بس بیا مونږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي که نه زمونږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه خو ورور بیا وخت خبره خلاصه کړه بس بیا اخره کې پوه شو یاره دا سړی په غلطه لار روان نه دی
سرو کې هم سم دی پردی صاحب که د خبرونو په دې برخه کې یو لنډ غونډې سروکه یا زمزمه راته ولري خوشاله وسو
پسترګو زه به اوس به تر درته ووایم چې دوستان خوښ کړي
څه ګلونه څه رنگونه څه نغمې کړم ستا د خار خبرې ستا پنګ خوږې کړم څه ګلونه څه رنگونه څه نغمې کړم خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څه ګلونه څه رنگونه څه نغمې کړم د جانان د خوب ولو سترګو یا
ستاسو د اوریدونکو
ډیر زیاته مننه ماشاءالله، ډیر خوږ غږ او ماشاءالله ډیر ډیر په زړه پورې. سلامات اوسئ، ژوندی اوسئ، او هیله مند یم غږ مو تل همداسې لوړ اڅاند او چت اوسئ.
ډیر مننه، ډیر مننه، سلامات اوسئ.
تاسو له افغانستان څخه څومره وخت کیږي چې وتلی یاستی، او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي؟ آیا یو څه عادت مو کړی دی؟ یو څه خوشحاله یاستی؟
غالبا 2004 مارچ نه دی پله زه فرانسه کې نو شو خوښه یو نیم کال برابرۍ یا څه کم او لږ څه زیات. نو بس هغه انسان چې کله یو شی زړه صبر کې خای پلان ولری یاری وکړه. بس دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو ځکه دوی مسؤل دي، دوی زده کړو ته ځي، تعلیمونه کوي، او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن لپاره ملهم شي. او زموږ فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکو له وطن نه د لرې والي لپاره، یا دا قرباني ورکو چې له کورو کلي لري یو، نو دا قرباني نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده، بلکې دا قرباني زموږ د وطن لپاره ده. همدغه بچیان چې زما دي، که دوی درې مسلکونه زده کړي، نو زموږ وطن لپاره به په دریو برخو کې په درد وخوړل شي. زه خوشحاله یم دوی دې حالت ته. او بس ځان مو هغه انګریزانو پسې لاج وس کړی دی یو څه، او سره مصروف دي. مصروفه دنیا کې سړی بیا ډېر روزګاري کوي، خفګانونه وکړي، یو محل له درس وایي، یو بل محل له کور کې ماشومانو سره، یو بل محل له چلو دفتري کارونو پسې ګرځو، یو وخت کور کې درس وایو، کله پکې تمرین وکړو، نو بس خدای هغه سات تیر دی.
ډېر ښه. زه به بیا هم افغانستان ته راوګرځم. تاسو یو نیم کال کېږي چې فرانسې ته تللي یاستئ، مخکې لږ هم په افغانستان کې پاتې شوي وئ. په نوي نظام کې، نوي حکومت کې، هم جلال آباد کې، او دننې کابل کې، او ځینې نورو ولایتو کې ځینې مشاعرې کېدلې، غونډې ولې د شاعرانو ادیبانو دپاره. آیا تاسو په دې غونډو کې، مشاعرو کې برخه اخیستله؟
که زه ووایم چې په ننګرهار کې نارنج ګل، یا په ننګرهار کې نرګس ګل، دغه راز په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم، دغه راز په لوګر کې د سنځل ګل، په میدان وردګ کې د مړې ګل. یعنی دا هغه مشاعرې وي چې زه به یې نږدې د هرې غونډې ګډون والومه. دغه راز په کندهار کې ځینې غونډې وي چې بلل شوی وم، البته رسیدګي مې نه شوه کولی. تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې، په سوات کې، د یو بهیر له ادرسه ډېره غټه مشاعره کېږي کله نه، ما په هغه کې ګډون کړی دی. دغه راز په پخواني شمشتو کې چې زموږ استاسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی، هغه ته مشاعرې کېدې، کله نه مشاعرې کېږي، ما په هغه مشاعرو کې ګډون کړی دی. نو داسې هېڅ بیا د دنه غیر څه د انګرار د لرو پرتو ولسوالیو کې کوم ادبي بهیرونه دي، لکه په چاپیر کې ننګ ادبي بهیر، په خوګاړو کې باران ادبي بهیر، په شینوارو کې زما خپل څه چې لکه زه مشري ما سره وو، د چلګزي بابا ادبي بهیر وو، دغسې د شینوارو لوی ادبي بهیر وو، په بټیکوټ کې ځینې بهیرونه وو. نو ما دا یو بهیر هم نه دی پرېښی، او د ټولو باندې موږ ګرځېدلي وو. مومندري ادبي بهیر په باسول کې چې دی، په مومندري ولسوالۍ کې دی. نو دغه هرې نږدې هرې ناستې کې که موږ به نه موږ زړه به هم غوښتل چې یاره ور نه شو یا نه شو رسېدی، نو هغه د خلکو مینه به دومره وه چې موږ به یې وهڅولو چې لاړ شو هلته ګډون وکړو. نو ما ویل چې د نږدې هرې غونډې ګډونوالې پاتې شوی یم زه.
ډېر ښه، خوشحاله یم ستاسو په دغو غونډو کې برخه درلوده، او خپل شعرونه هم لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کړي دي. ځکه ډېری شاعران نه تلل، یا پابندي وه ورباندې، نه یې سوای کولی، څه ستونزې رامنځته کېدلې. په هر حال، څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري؟ آیا دقیق حساب یې ستاسو در سره؟ او په دغه اوسني وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي؟
د شعرونو پکله کوم چې ما یوازې د بیخي د پایله چې د 2000 او د دیار لس خبر با کم دزار دیار لس سوال لس ندی پل از دشیر لکلو سرش نشوم تلو سپوری ما یواز دیوی شیری طول گی عمر کتابونه چاپ کری دیو بیرتا میاما غا شیری طول گا چمو دوران دی چاپ مشوا اما غا سی اما غا طول گی چاپ دی داغن روست دری کال وران دی ما خپل شیری طول گا چاپ کری دیو لاغا روست با بی ما بشمار لس شیرو نام نیلی کلی بس نپوی گا ما چی دا کل دا شیر شاعران ورته وایي چې کله دا د شعر خاپېری مرور شي بیا شعر هم نراسي.
بالکل دی ما بله پوښتنه همدغه ده. ما له ډېری شاعرانو او په ځینو مرکو کې ځینې شاعرانو دوی سره ما مرکې درلودې، ما پوښتنه ترې کړې ده. زه غواړم له تاسو هم دا پوښتنه وکړمه، ویل کېږي چې کله شعر لیکل کېږي یا شعر راځي نو هغه الهام غوندې، آیا تاسو هم دغسې یو څه سره مخ کېدی که همیشه وخت کله هغه طبیعت پورې اړه لري، یو ښه ځای کې اوسئ مثلا طبیعت دې ښه وي خوشحاله اوسئ وروسته له هغه کولی سئ شعر ولیکئ، او که نه همداسې خوب وخت کې الهام راځي یا دې خوا یې خوا الهامونه تاسو ته راځي؟
ولا شعر کا الهام نه وي نو کېدای شي د تېرو درې کالو کې چې ما وخت یاد وکړه چې ما لس شعرونه مړه لیکلي، نو که خبره د دې شي چې یاره زه آرام یم بیا که خبره د دې شي چې زه سهولت کې منظم اوس ښه سهولت کې یم که نه، هر ډول امکانات شته دی، فکر هم جوړې ما فزیک هم جوړې ما، او یعنی د هېڅ ټینشن هم خدای شاهد دی چې نشته دی او خدای دې نه راولي. خو زه پکې شعر نه شم لیکلی ځکه له دې معلومېږي چې شعر د آرامتیا مسله نه ده، شعر د دې مسله نه ده چې سړی بېکاره وي، یا شعر د دې مسله هم نه ده چې څوکری آزاد وکړي کیری چې زه د شعر ولیکم که نه. نو بس شعر هماغه د الهام پر مټ باندې د لیکنې جوګه دی، او کېدای شي ځینې خلکو ته خدای دا یوه ښه لورینه ورباندې خدای کړي چې هغه ریاضت کوي، یعنې کینی وایي چې یار دوه هفتې کېږي شعر مې نه دی لیکلی نو کینی شعر ولیکي. خو شخصا زه دا عادت نه لرم، نه راکې دا شته دي. نو ما ویل تېرو درې کالو کښې ما لس شعر نه دي لیکلي، وجه یې دا ده چې بس ما باندې به هغه د شعر خاپېری نه وي ناسه شوي یا به هغه موډ نه وي راغلی راباندې د شعر لیکلو، چې راغلی دی هغه ډېر کم ټایم دی، یعنې یو کال کښې که ځینې شاعران وګوري کېدای شي میاشت کښې لس شعر لیکلي، مګر ما په درې کالو کښې لس شعر نه دي برابر کړي. نو او داسې په ډېرو زمونږ په ډېرو دوستانو باندې چې هغوی د شعر لیکلو ډېر ښه نومونه دي چې هغوی باندې سړی شله سي چې یاره تاسو خو شعر لیکي ځکه زمونږ شعر خو کمزوری دی، تاسو خو ستاسو شعر خو د وطن او د دې ادب پانګه ده، دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ضایع نه شي. نو دا الهام دی، او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی. ما یوازې په یوه ټولګه کښې غالبا تر اتیاو پورې شعرونه چاپ کړي دي، او ځینې شعرونه داسې دي چې ما پکې چاډ کړی دی، نو هغه له ټولګې پاتې شوي دي. نو کېدای شي یو پنځوس شعرونه هغه هم وي، یو نولس کښې ورسره دا واچو ټول په دغې لسیزه کښې چې زما د شعرو د لیکلو کېږي ما پکې ټول یو نیم سل شعرونه لیکلي دي. نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم، یوازې هغه خپل احساس پکې شریکوم او یا ځان سره ږدم یا ډېر کله فیسبوک هم نه نشر کوم، خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شعرونه ډېر وایم.
سندرې څومره اورئ؟
زه سندرې اورم، او هغه سندرې ډېر محدود یو څو کسان دي چې هغوی هم د سندرو سره ښه چلند کوي هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي، هغسې چې په کار دی. نو که ووایي چې څوک اورم، هغه به بیا کرن خان دی، د هغه هم پخوانۍ سندرې، هارون پاشا ده، اعجاز افق دی، دغه راز نصیب صاحب دی، او بیا زما چې ډېر خوښېږي په دې ښځینه سندرغاړو کښې هغه بیا د بغزمینې سندرې اورم، د فرزانې سندرې اورم، دغه راز د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم. نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي، نو ځینې قوالینې دي، نو بیا دغه زه اورم.
د منګل استاد خبره، نو د اوسني نسل سندرې اصلا تاسو نه اورئ؟
اوسنیو کښې خو بیا جاوید امرخیل صاحب زمونږ ستاسې ملي هنرمند به ورته وایم، هغه خو حتما هغه پکې شامل دی هغه اورم. نو بیا د اوسنیو کښې ما ته داسې ډېر څوک په نظر نه راځي چې یاره زه ووایم شي. اوس وخت کښې همدغه د نصیب ثاقب ما وویله، نصیب ثاقب زمونږ د وطن یو ډېر ښه نوموتی هنرمند دی، هغه کاکړۍ ډېرې ښه وایي، شعرونو انتخاب یې ډېر زیات ښه دی، هغه اورم. نمونه دي چې بس زه ډېر کله ما سره موبایل کښې شته دي، او که کوم وخت زه ووایم چې یاره موسیقي واورم نو بیا دا خلک اورم.
د خپرونې دې برخه کښې د کوم سندرغاړي سندره غواړې چې واورئ؟
نو که زه وایم ما ته دا د زما خو ټول انتخاب دی، خو کته سو ماته د ساقب څخه کاکړې پیدا کولې شي هغه او کاڅو کاکړې ویلې دي چې کته سو یوټیوب کې سرچ کې شاید پیدا شي یا ساس البم کې به وي سامې لند لند کېږي یو لاله را ته یادېږي نازو مې زما جانان دی ستا مې کوم کړي تا واندې نو دا د غډي رخي کاکړې
ها ولاړ وسو سندر بابا ورو ډاله دی وی تاسو ته د ازدی رادیو ټول اوریدونکو ته ډیر قدرمنو اوریدونکو بیا هم تاسو ښه راغلاست. ما هیله مندم چې خبرونې تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاستې ستړي نه اوسئ. ګران او درون میلمه را سره ده په خبرونې کې پر دې صاحب انجونې په ډیرای وخت کې خزینه د دې عادت لري کله چې آشپزخانه کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي د کور کوم کار کوي یا هم کدی باندې هم د سی قدم وهلو ته وزي ځان سره حتمن یو نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې دی باندې همیشه هر کله لبیک او زمزمو ته کله هم د سی وار سوی د سی پی او کار باندې بوختو سی او هم د سی لدی زړه مو هم د سی خدای شروع کوي په یو زمزمه باندې ځان لپاره
حالت بنی چې زه یو کار کې مصروف نه یم او زه دې بي زمزمې یم. زه دلته اروپا کې د رسنیو نه ویرا شو نو دا لیسنس اخستل یو څه سخت وي نو مخکې د راغې سړی موټر ته لاسرسی ولري. زه یو بایسیکل لرم په هغه باندې ګرځم نو کله چې بایسیکل زه ګرځوم نو بس زه بیا هغه فرصت نه په استفادې ځینې شعرونو ته کمپوزونه جوړوم. مدا لار چې ته سفر باندې روانې مو زه راګېګم بیا تاسو خبره چې همدې کې یا کله کله شپزي وکم او یا ځنې نور وختونه چې زی بيخي आवाज مو درس پکې نه وایم نو بس اتمن دا 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 خو منګز بګز به اوس په دې عادت ته
بالکل
دا چې ډیر تکراری کیغه وایو او یاد شي چې نوی کمپوزونه جوړوم.
اې دې کمپوز یادونه مو کړ تر اوسه کوم سندرغاړي ته تاسو کوم سندري کمپوز کړی؟
دسه دغه ما څه کوم نمونه واغسته په دوی کې خو څوک نشته دی یوازې مرخین صاحب سره کله کله خبرې وکړو هغه خو خپل ایکسپرت سره دی نو اړتیا نشته دی چې خپل پوهیږي ډېر یوازې ځینې پاکستان کې ځینې محلي هنرمندان وو چې هغوی به معنی وخنا وخت د کاکړې او یاد ټپیزو پاک لبانې مشورې وختي سره دا څنګه وایو ته کوشش وکړم ته کمپوزونه راک او دا چې ما ول محلي هنرمندان دي چې ډېر نومو تي عام ندي نو شاته به د کمپوز پاک لسنې دی ویل
علاقه لري مثلا کمپوزو کې خ پرمختګ مو کړای دی او همیشه یې کوي هلمند یې مسی وکولې سي تاسو خپل هم ډېر کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی د تاسو خپل د سندرغاړو په توګه باندې استیج تر اسې سندرې ثبت کړي کلپونه جوړ کړي سندرغاړو وسی
دا د
دې
اخته
د ترماخه
ما دا دغه
یو شعر ویلی
دا درویش روخان سي یادې بخيري د دې شعر مې زمزمه کړي او بیا درویش روخان سي وو نغمي بي بي سره خپل کې په دې ترنوم باس کړم نو هغه درویش زما ملګری دی خو نغمه ته زما پاکله پوښتنه کړې وه چې دا لږ څوک د زواړند سره خبرې وکړه بیت کلمه او نغمی بیبی سره خبرې وکړه نو هغه ما ته ویل چې ته تر اوسه ولې پاتې ولې دې زموږ فیل ته نه راغلی په دې دومره خاک ما دي نو ما ولې ویل چې یاره بده سیده چې انسان خپله علاقه مې یو زموږ ټولنه کې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسایل هم ډېر دي کلتوری مسائل کی محدودیت مبارزہ کرے دا برخه سی سره وړي نه دا خو شونی دا امدارنه م کولې شو خو له زما خپل علاقه نشته دې برخه سره
په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېرې د سکسان د سی بیلابیلو مسلکونو سره علاقه لري اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي لکه په خوا کې موږ ځینې مثالونه د ناشناس استاد لرو او همداسې ځینې نور سندرغاړي چې هغوی به تر کمپلو لاندې سندرې ویلې او کمپوزونه جوړول بالاخره هغه خپل هدف ته رسېدل. ستاسو نظر هغو کسانو ته چې اوس په دغه حالاتو کې بند دي، ځینې کسان یې غواړي شاعران سي، ځینې کسان مثلا لیکوالان، او ځینې یې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي، هغوی ته مو وینا څه ده؟ څنګه وکولای سي دوی پرمختګ کې او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلای له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود د دې محدودیتونه هم سته؟
نو د زړه چې یو ډول محدودیت خو مقدا مختلفه برخې دي. اوس مثال کومنګ یو څوک یو ګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي، خو مګر دا هنر چې مونږ یو شاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خو خیا خپل غواړي چې هنرمند شي، نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغلته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړي اداره معلوموي په هغه برخې کې مشران وي د تانه هغوی فعالیت کوي. مثال هغوی سره ته راجستر وي، هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي، په بده ورځې تنخوا درېږي، نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري او خصوصا یوې ځانګړي جغرافیې ته. نو دا خلک خصوصا چې زموږ په وطن کې دی خو په دې برخه کې نه ناشونی ده او سخت ده چې په فردي ډول باندې دا یو ځکه خپل خواري کوي، نو هغه بیل خبر ده نه شو بیل خو دا کم څه چې دی لوړ مقام ته رسېږي نو دا هغه پاک لمنې هغه شرایط او د امکاناتو خبره ما وکړه چې دا عمر امکانات ته اړتیا لري. د دنه پرته به لکه سخت وي چې یو سړی غټ سټیج ته ورسېږي. دویمه کټګوري کې هغه خلک دي چې که هغوی لکه موږ وندې چې د ترنم علاقه مندان دي یا د شعر د برخې علاقه مندان دي، نو هغه خو په اسانه باندې هغه کې د هیڅ شي ممانعت نشته. د نه وطن کې د شعر د لیکلو ممانعت شته، نه د ترنم ممانعت شته، او نه فرهنګي ناستو ته ممانعت شته. یوازې فردي مخالفتونه شته دي د کورنۍ په لحاظ، او هغه داسې دي چې هغه حل کېږي هېڅ مسله نشته دی. اوس که یو څوک د دې نه منع کېږي چې ته هنرمند مه کېږه، خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چاته ضربه ورسوي. ان تر دې چې هغه خدای مکا زموږ ځینې موضوعینو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي. مګر که یو څوک شاعر وي یا یو څوک غواړي ترنم ویل کوي وي یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو ته مشاعرو ته لاړ شي، نو مخالفت به وي په کورنیو کې. چېرې دا کار مه کوه، خو ولې خدای مکه تر دې مخالفت نه پیدا کېږي چېرې یو سړي ته ضربه ورسوي که نه. نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولی شي چې راووسي. بس ورور قانع کول، پلار قانع کول، نور خلک هغوی ته مخې ته راوسته چې مثال پلانې خان وګوره، بستانۍ وګوره، بستانۍ وګوره، دا یې کار دی، دا سټیج دی، دیجی ته په دغه نوم باندې رسېدلی دی، هغه هم دا کار و. مثال اوس ښه دنده پیدا کړې، ښه شناخت پیدا کړې، یو دوه درې کسان یې پېژني، رسنۍ ورته ځي. نو په دغه مسایلو باندې کولای شي چې خلق قانع کړي. خو یوازې زمونږ د خزینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي. زه ډېرې خزینه شاعرانو پېژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي، او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورور خبر شو که پلار خبر شو هغه وژني چې ته شعر ولې لیکي. حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یې صحیح ده که ته یې بهر نه پرېږدي چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي، نو شعر لیکل خو جرم نه دی. هغه پرېږده چې خپله کتابچه کې ځان سره ولیکي. ما ډېرې ښځینه شاعران یو وخت راډیو کې وم، ما به ځینو ځینو ښځینه شاعرانو سره مرکې کولې. ځینو راته ویلي دي چې زه په دې کار باندې وال شوی یم، ټکول شوی یم، زجر مې لیدلی چې ولې ته شعر لیکې. هل دا که ورنه وپوښته چې د شعر لیکلو خو کومه ګناه نه ده که نه؟ نو زه خو نن راډیو ته تللی یم، مرکه مې کړې نه، یو سټیج ته ولاړه شوی یم د خلکو تر منځه، نه مې عام خلک ودرولي چې زما شعر واورئ، نه پر فیسبوک راښکاره شوی یم، خو کور کې شعر لیکم. نو دې خلکو ته زما پیغام دا دی چې هغه لارې چې تاسو ته مسلم ښکاري او بلې لږو ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري، نو هغه خلک قانع کېږي. ما وویل چې کتابونه را واخلئ، ورته ویل ولئ چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو. نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي، ورته وی ښایي چې یاره پلانې وګوره، بستانې وګوره، دغه سټیج ته رسېدلی په همدغه څه باندې رسېدلی دی، او دا کوم فکر چې تاسې لرئ دا فکر غلط دی. نو زه باوري یم چې دغه مبارزه او دغه پوهاوی به هغوی وهڅوي چې خپلو برخو کې کامیاب شي.
ډېره زیاته مننه. تاسو راډیو یادونه هم وکړه، خبریالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډېر کلونه کېږي، او راډیو کې ټلویزیون کې د کوم یو کار تاسو ته ډېر خوند درکوي، یو څه درته اسانه او خوند مو ترې اخیستل، خوشاله کېدی وه لکه راډیو کې کار کول درته ښه و که ټلویزیون کې؟
تلویزیون وا او کدا سنواری مسلما نو بیا راډیو خو پویږي چې اسانه کار دی. یو سړی به داسې و چې خفه به مو یا به په څیره باندې خفګان ښکاره کېده، که یا به یا هغه لباس د ده د خوښې ډېر نه و، نو او یا که به د امکاناتو مسله ډېره وه، پذابېده مثال مایک وتړه او دا وکړه هغه وکړه، نو دره به هم خلاص و. نو بیا به راډیو په اسانواري کې به راډیو اسانه وه، او سړی پکې راحت هم لږ ډېر وي. زه به په راډیو کې لږ راحت ډېر وم.
بالکل. او ما هم همدغسې یو تجربه درلوده، راډیو یو څه خوشحالي لري، اسانه ده. په راډیو کې، ټلویزیون کې، په ټوله کې، د خبریالۍ په ډګر کې ښې خاطرې هم شته، جالبې هم شته، ترخې هم شته، خندونکې هم شته. تاسو کېدای سي ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادېږي نو خندا درځي او خوشحاله کېږي، وایسې دا وخت هم تیر سو، دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی و.
وایم چې رښتیا دی ویل چې دا برخه هر فیلډ ډېرې خاطرې لري، خصوصا دا خبریالي بیا داسې خاطرې ډېرې لري، ځکه کله چې ته یو شی یو څه سبکې یا میلمنو سره مخامخ کېږي نو ډېرو رقمو رقمو مسایلو کیسو سره خبرې کېنې. زمونږ جلال آباد کې چې کله کمی راډیو کې وو، نو زمونږ یو همکار و، نو دا چون زما په مخ کې تېره شوې ده خو ما سره لکه په ما نه ده تېره شوې. نو موږ راډیو کې وو، نو زموږ یو همکار یوې مرکې دپاره یو میلمه وغوښته، او چې دا میلمه به راشي، خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري، او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به ناتونو ته به راشي. نو هغه ورته نور جزئیات نه ورکړي، خو ورته ویلي سړی به زه خپرونې ته درته راولم. کله چې خپرونې ته ناست شوي دي، نو د لایف خپرونه ده، نو همکار پرې غږ کړی دی چې موږ سره په خپرونه کې نن احمد یا محمود میلمه دی، او بس غږ یې پرې کړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو، ښه راغلاست درته وایو، خپرونې ته ستړی مشه، په خیر راغلی. نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې، او هېڅ یې پام نه دی. نو د بیا پیغه کړی دی چې پلانې خانه په خیر راغلی، ستړي مشې، خو د بیا غږ نه دی کړی. نو زموږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بیکګراؤنډ راجیب کې او مایک مې اخلي، زه درسره خبرې وکړم. نو هغسې بیا غږ کړی دی، درې ځلې غږ نه دی کړی، داسې نورمال غږ به یې پیکه وکړه. نو هغې باندې وتلي دي، هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي، موږ خپرونه شروع ده، غږ پیکه غږ نه کوي، وایو والله ما نه یادې وتلي، هغه سړی چې دی په غوږو کوړ دی. نو بیا ته وایم چې زه اوس دا سړی څه رقم پوه کړم چې دره څه رقم پوښتنه کوم. خبره دوی ډېره سخته پلانجه سره کړې،
نو یاد په خیر سید احمد نه خیر شه زما ډېر خام کارو نو هغه سره دا کیسه په زبنګ باندې کې وشو نو چې کله موږ دا کیسه موږ آوټ ډور ډېر جالب خاطري هم شته دي
حتماً ما هم همدا ویل په ټلویزیون کې رادیو کې په ټوله کې خاطرات بیخي ډیر وي کله له بې تجربهګي کله هم له همدغسې ځینو مسایلو سره سې میلمنو سره مخ کیږي هره ورځ نو خدای دې هغه ورځې بیا هم راولي زموږ خپل وطن ته ولاړ سو او همدغسې ښو خاطرو سره بیا هم مخ سو ډیره زیاته مننه کوم چې خبرونه کې دی وخت را کړ ملتیا دې را سره درلوده غواړم ډیر خبر در سره وکم غواړم ډیر پښتنه وکم خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي
نو ډیره مننه زم خوشاله شوم چې خبرې مو در سره وشوي نو خبرونه کې مو ګډون وکړ بس تاسو ته درنو همکارانو ته د تخنیکي همکارانو ته ټول ترې سلامونه ورسیږي کور مو ډیر زیاته باسه
ډیره زیاته مننه کوم غواړم په پای کې و بل سندره هم د تاسو په خوښه واورو
ډیره مننه دادا دغه جاوید مرخیل شه به و سندره راشي ا زه خوشاله خاطر کې ورسته شیر یو ول زه دا سندره لای دا کوم چې خپل استاد زما ته کوي هر یو پند دی ملغلری دی
پندونه
بل پندونه په نوم باندې کومه ده
بالکل حتمن
نو دا مخه چې کوم دا سندره مور باندې واورې دا
حتمان حتمان یو نړۍ مننه کوم سندره د تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته ډالۍ وي سلامت او صحیح چاره خوشاله اوسئ
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا خپل استاد و ما تکړي څو پندونه جانا خپل استاد و ما تکړي څو پندونه جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا پیڑ یہ کاغذ خبر میں کو نہ جانا پچھا پیڑ یہ کاغذ خبر میں کو نہ جانا
خپل وستاد و ماته کړي څو پندونه جانا هر یو پندې ملغلري دلالونه جانا وی هر بدکړه هغه بدما ستی آزار شید چالو نا جانا چتا لا ستی آزار شید چالو نا جانا ہر یو پندے ملغلری دلالو نا جانا
تال او تال
دانوی تفریحی خبرونه لا آزادی رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبري وکړي.
دا واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راستولای شي
00422012240.
کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چی زرمی دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چی کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑ میں دیا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی آواز زنیم چی
اختر شاوی لالا جواهر ما خدم دانا یوم گه اختر شاوی لالا جواهر ما خدم دانا یوم گه تابا داغت با مرما دل را تجانانا یوم گه کندی بردی دل ما
جلان پتر تو پک سوری سوری شینا خوگیگی جلان پتر تو پک سوری سوری شینا خوگیگی ای چی گولا لسترگی دیڈا کی شیلنم خوگی گی چی گولا لسترگی دیڈا کی شیلنم خوگی گی یا بازی زنایم چی زلمی دریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کنا چم خوگی گی یا بازی زنایم چی
هی تا
با داغت با مرم دل با رجانو نایم دی کاندی بردی دلک مازدان
بادل خونایم بی کاندی بردی دلی مرا غزدان بادل خونایم بی کاندی بردی دلک مازدان